دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري کړي کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین ګونیره وړاندې کوي.
ګډه مشهړو میره د وخت مهم خبرونه د استانبول پولیس وایي چې د سرخار په آی 10 سیکټر کې وی 14 د یو پولیس په ګډون دوه کسان وجلی او دوه نور پولیس سرتیري جوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی برستیار سپیکر محمود جان په پیښور کې له یو وسلوال بریدا روغ وته دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي چې روس په یوکراین کې د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاری نه دی. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار په آی 10 سیکټر کې وی 14 د یو پولیس په ګډون دوه کسان وجلی او دوه نور پولیس سرتیري جوبل کړی دي. یو پولیس چارواکي سویل ظفر چټا خبري اعلانو ته د پیښې په اړه وویل چې نن سهار په یاد سیمه کې یو مشکوکا موټر پسې د پولیسو ګاډي روانو او دغه مشکوکا موټر د ودرولو هڅه کوله چې په ګاډي کې موجود کس چودنه وکړه. پولیسو تر دا مهال په موټر کې د موجود تن شناخت نه دی په ډاګه کړی. پولیس وایي چې د ترهګرې پیښه ده او په موټر کې موجود هغه کس یې مرګی بریدګر یاد کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان په پیښور کې له یو وسلوال برید روغ وته دی. د پیښور د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي کاشف عباسی نن خبریالانو ته وویل چې وسلوالو د اسمبلی په مرستیال سپیکر د پیښور په شګې سیمه کې ډزې کړې دي خو هغه ته څه زیان نه دی اړولی. نوموړي زیاته کړه چې د محمود جان د چا سره د ځمکې په سر لانجه وه. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي. پولیس وایي سیمې په خپله ولخه کې اخیستې او د برید پلټنې کوي. مرستیال سپیکر محمود جان په یو بیان کې ویلي چې برید ورباندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال شوی او دغه حفاظت کوونکو ځوابي ډزې هم کړې دي. محمود جان په کال 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسمبلی غړی منتخب شو. هم په هغه کال د اسمبلی د مرستیال سپیکر په توګه وټاکل شو. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. پرون په مظاهره کې برخه اخیستونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز لری کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې شریک یو افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال لیډیو ته وویل چې د جنو په تعلیم بندیز باید زر تر زره لری کړل شي.
کمون په اسلامی نړۍ کې ټول وګړو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې سمستا یوازې نه افغانستان دی چې هغه په نجونو باندې تعلیم باندې کار کوي. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم بیس باندې.
په افغانستان کې طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر په 10 اعلان وکړ چې په افغانستان کې بعد د نجونو پر مخ د پونتونو دروازې تر دویم حکم تړلې وي. دوی ته دې پرېکړې تر شا لاملونه نه دي واضح کړي خو پخوانی دریځ دا دی چې ښځو ته د کار او زده کړو شری چوکاټ برابرول غواړي. دوی دا چوکاټ تر اوسه نه دی تشریح کړی. په عین حال کې د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې G7 د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ویلامی له لارې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو په لوړو زده کړو د بندیز غندنه کړې او ویلي دي چې دا د بشریت ضد جنایت بلل کېدی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي چې روس په یوکراین کې د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاری نه دی. خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې دا مهال د پوټین د دعوې برعکس خبره سمه ده ځکه چې هغه چرې هم د خبرو کولو لیوالتیا نه ده ښودلې. پوټین پرون له خبریالانو سره په خبرو کې یوه ورځ وروسته لاغې چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته لاړ وویل چې دی د جګړې د چټک حل په لټه کې دی. خو د سپینې ماڼۍ د بلی امنیت ویان جان کیربی خبریالانو ته وویل چې د پوټین کړنې بالکل برعکس دي. کیربی زیاته کړه چې پوټین د جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې هیڅ اشاره نه دي ښودلې چې کنه هغه خبرو اترو ته چمتو دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې روس د جګړې د پای ته رسولو لپاره له بامانی ډیپلوماسۍ سره هیڅ ډول دلچسپي نه ده ښودلې. دا د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. کات د دې خبرونې تر پای را سره ملواس نو دا ریپورتونه به واوري.
د
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګي برید لږ تر لږه دوه تنه وژلي او پنځه ټپي کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر اعلی وزیر او د هغه کابینه له دندو لرې کړي دي. هغوی اوس عدالت ته تللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. پر امنیتي حالاتو نظر لرونکي وایي
دا ٹی ٹی پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګی چې افغان طالبان چې کم دي نو د هغوی یا خو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري.
په پېښور کې زده کوونکو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز پر ضد احتجاج کړی.
هغلته چې کوم زمونږ افغان زده کوونکي دغه سره مونږ په تماس کې هغه وایي چې مونږ دومره خوارۍ کړي دي مهنتونه کړي دي نو مونږ هر څه اوس دا لهو کېږي.
د پاکستان حکومت د ملک په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو او بلوچستان ځانګړې برخه بحاله کړې ده.
کوټه خوش وا او ان شاء الله د موږ پټه بلوچستان چې کم دا اوس چې کم پروګرام روان دی دی ایچ سی او د اسکالرشپ ولا نو تر اوسه پورې مور دین 800 سټوډنټس چې کم دي دا به موږ کوالیفایډ شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. رزو د ریپورتونو پر لور. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګ برید شوی. پولیس وایي چې دغه برید د اسلام آباد په آی ټن سیمه کې شوی دی چې د یو پولیس په ګډون دوه تنه وژلي دي. د مشال ریډیو خبریال ګوار مسید په دې اړه نور حال راکوي.
دے وقت زه د اسلام آباد په آی ټین فور علاقہ کې موجود یم. بیخی چې په کوم ځای کې دماکه شوې ده هغه دماکی باندې کارډن اف کړې ده بند کړې شوې ده. هلته څوک دننه نه پرېږدوي او په دې وخت دلته د پولیس او د انتظامی هم ډېر کسان موجود دي. د میډیا هم ډېر خلک موجود دي. لږ شیبه مخکې دلته ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد په دې اړه میډیا سره خبرو کې وویل چې یو مشکوک داسې شکمن گاډی را روانو چې هغه کله د پولیس والو د پښتنې د تلاشۍ په غرض ورته ودرېدل او په هغه گاډی کې ناست یو خزوه او یو نرو او هغه نر سمدستي ځان د بم سره وورځولو. په هغه کې د پولیس تر مخې یو هغه ځواني مرګ او بل ور سره چې کم د پولیس والا تلاشۍ یا پښتنې ته ولاړو دا دوه کسان په موقع باندې مړه شوي دي. او د دې سره سره دوی وایي چې 15 کسان نور زخمیان دي چې هغه ژوبل شوی دي چې هغه د علاج لپاره هسپتال ته وړي شوی دي. او په دې اړه باندې نور تحقیقاتي کار چې دي معلومات چې دي پولیس اوس سره غونډوي او معلومات یې سره شروع کړي دي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 15880 کیلو هرتز.
د پنجاب لری کړل سوی اعلی وزیر چودھری پرویز الہی عدالت ته تللی. دا لغور صدا چې د پنجاب گورنر بلیغ رحمان بیگا نموړی او د کابینه ل دندې لری کړ. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف اعلان کړی او چې نن به د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د مسلم لیگ قاف یو مشر چودھری پرویز الہی د گورنر پنجاب بلیغ الرحمان د امر په ضد عدالت ته دتلو اعلان کړی. گورنر د دسمبر په 22 د پرویز الہی نه د پنجاب د وزیر اعلی څوکۍ واپس اخیستې وه او د خپل لاسلیک سره یو امر جاری کړی چې په کې لیکلی وو نوموړي ته د اسمبلی نه د اعتماد د رای اخیستو وینا کړې وه. خو شل ساعته پس هم پرویز الہی ونه کړی شو چې دغه خبره باندې عمل کړی وي. معنا یې دا شوه پرویز الہی د اعتماد د رای اخیستو کې ناکامه شوی دی. د میډیا د رپورټونو سره سم پرویز الہی دغه امر ضد عدالت هم د تک اعلان کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي پخوانی وفاقي وزیر حماد اظهر دی یو نجی ٹی وی چینل سره خبرو کوي دوی به هم عدالت ته ځي.
اگر اس نوٹیفیکیشن کو مان لیا جائے
دی وای کدا اعلامیه ومنل همشي نو صدر عارف الوی سباله وزیر اعظم خپل کور ته لګلی شي او دغه چټی کولې شي صدا وان چې دا د عین سره ټوکا شوی دا
سراسر عین کا مزار پرایا گیا ہے
د دسمبر په 28 مازیګر 4 بجې د گورنر پنجاب لخوا وزیر الله پرویز الهی ته یو اعلامیه جاری کړی و چې ګنې نوموړې د بیت پراتونکو شپاره سو ساتونکو کې د اسمبلی نه د اعتماد رائے واخلي دغه اعلامیه د هغه اعلان وروسته جاری کړی و کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خالی پورس اعلان کړو د جمعې په ورځ معنی په 28 دسمبر و دوی د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کې پرویز الهی د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې سره تړاو لري خو د پاکستان تحریک انصاف په زیات ورایو سره د پنجاب وزیر اعلی منتخب شوه نو آیا پرویز الهی یا تحریک انصاف عدالت ته لاړ دي د لاهور د سوجاک په نوم د میډیا ادارې سرکار کونکي صحافي کلیم داوړي مشاد رډو ته د دسمبر په 28 غرمه دا معلومات ورکړل
پرویز الهی هغه نن په های کورټ کې پټیشن یې دایر کړو دی گورنر چې کم نوټیفیکیشن دی د دې خلاف چې دا آئینی طور باندې صحیح نه دی نو اوس به دی نن چې کم د لارجر بینچ تشکیل شوی دی پاغه باندې به پته لګی چې های کورټ څه فیصله ورکوي
د پیښور های کورټ وکیل علی عظیم افریدی وای هر کله چې د وزیر اعلی ضد بې باورۍ تحریک وړاندې شي نو وزیر اعلی اسمبلی نشي ماتولی نو دا د کم قانون لاندې
د آئین آرټیکل 112 کې دا لیکلی شوی دی چې کم چیف منسٹر خلاف ووټ آف نو کانفیڈنس مو شي نو هغه بیا اسمبلی نشي ماتولی چې هغه پورې زو پورې ووټ آف نو کانفیڈنس باندې ووټنګ نشي
د دسمبر په 28 د مشال ریډیو دی یو رپورت سره سم د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري میډیا سره په خبرو کې ویلی اول به د پنجاب اسمبلی ماتول شي تر هغه وروسته خیبر پختونخوا اسمبلی ماتيږي د پنجاب د اسمبلی یو غړي او د پاکستان پیپلز ګوند مشر حسن مرتضی درې ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلو دوی هیڅ کله نه غواړي چې اسمبلی مات شي بلکې دوی غواړي چې وزیر اعلی دی بدل شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا و بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې
د پاکستان مرکزی بینک سره د بهرنیو پیسو زری مبادله ذخیره د اتو کالو ټیټی کچیتا راکشته سوی ده په ایواد کې د زری مبادله ذخیره 6.1 ارب ډالر ته راکشته سوی ده چې دا د پاکستان د درامداتو د یوې میاشتې بل دی په ان وخت کې د پاکستان د ونډو په بازار کې هم کاروبار ټیټ سوی دی د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو وایي چې د هرڅه دی دی چی پا پاکستان کی سیاسی بحران روان دے دے مشال ریڈی خبریال نیاز علی دی موضوع تکتہ نکڑی دے
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا د بهرنو زری مبادله ذخیره د کمیدو په حال کې ده او د دسمبر په 28 85 کروڑه 340 لک ډالر نور کم شوی دي او د زری مبادله ذخیره د 13 اتو کلونو ټیټی کچی 6.1 ارب ډالرو ته راکته شوی ده لدی وړاندې په اپریل 2014 کال کې د پاکستان د زری مبادله ذخیره تر ټولو ټیټی کچی 1.6 ارب ډالرو ته راکمه شوی و په کراچۍ کې پنګوال او د اقتصادي چارو کارپوها جبران سرفراز د دسمبر په درشتمه مشال ریډیو ته ویلي د اقتصادي بحران تر ټولو لوی وجہ په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ دی
اس کی جو بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے
دی وای چې د دې لوی وجہ په هیواد کې روان سیاسي بحران دی او دا کړکېچ لډی رمدی رهسي روان دی تر څو چې په هیواد کې سیاسي بحران پای ته نوي رسیدلې اقتصادي حالات په هم دغه ډول روان دي په داسې حالاتو کې څوک هم پانګونې ته تیار ندي که سیاسي بحران پای ته ورسیږي هیواد به هم خوشی او د پانګونو شمیر به هم زیات شي
ملک به چلے گا او ساتھ ساتھ انویسٹر کی پاکستان میں تعداد بھی بڑھے گی
پداسی حال کی چپتیر یو کال کی د پاکستان مرکزی اسٹیٹ بینک سرا د زر مبادلہ ذخیرہ یولس اشاریہ سلور ارب ڈالر کم شویدا تیر کال د 2021 پر دسمبر کی د مرکزی بینک سرا ولس اشاریہ و ارب ڈالر چوس شپک اشاریہ یو ارب ڈالر تا رقم شوی پا کراچی کی خبریال او د اقتصادی چارو کارپوہا وکیل الرحمان وائی چی د مرکزی بینک وسنئی ذخیرہ د پاکستان د یوی میاشتی د درآمداتو بل دے
وقت کے اصل کے معاشی مشکلات پہ یوز بندی رامخ کی شوی دی او اس سے کم ڈیٹا را روان دا کم فیگر را روان دی اگے کے اری او چ دینو اگے نیگیٹو دے ریزرو چ دینو اغم کت روان دی بیا چ اس دا ریمیٹنسز بار نہ راضی دا اگے ڈیٹا م چ کم راغلے دا اغم نیگیٹو دا بیا دا لارج سکیل مینوفیکچرنگ چ ورتوی دا کمپنیانو دی دا غٹو انڈسٹری چ دے کم پروڈکشن دے اغم چ دینو دے وقت کم شوی دے بیا بل طرف تا ایم ایف سره چ کم خبر روانی دی نہ ہم کس طرح
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د نهم پروګرام په اړه د مبهم راپورونو له امله د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل په ګډون نور اقتصادي کارپوه وایي چې د پیسو نړیوال صندوق پروګرام د بحالېدو پورې د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر موجود ده په 2019 کال کې پاکستان له ایم ایف نه د شپږ ارب ډالرو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې سخ کالي و ارب ډالر ته زیات کړی د ایم ایف سره نهم پروګرام پاتې دی چې پترس کی د ایم ایف او د پاکستانی چارواکو ترمز د یو اشاریه یو اته ارب ډالرو د مرستې لپاره خبرې اترې لا روانې دي د اقتصادي چارو کارپوه په دې باور لري چې د پیسو نړیوال صندوق سره خبرې زنډولو وجه هم د پیسو د نړیوال صندوق د مخکنی شرطونو پوره کولو کې دا حکومت پاتې راتلل دي بلخوا په عین وخت کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې هم کاروبار ورځ تر بلې غورځيږي او په تیرو 15 ورځو کې 100 انډیکس یا لسره لسلو کمپنو کاروبار کې 1955 پوینټونه ورزیدلې دي د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې پانګوال شهریار بٹ بیا مشال ریډیو ته ویلي
پاکستان سټاک مارکیټ میں جو سرمایہ کار ہیں ان کا سرمایہ
دی وای چې د پاکستان په سټاک مارکیټ کې د پانګوالو پانګونه ډوبېږي یو کال راهیسې د پاکستان اقتصادي حالت خراب دي خو د بدمرغه یو حکومت هم د اقتصاد د ښه کولو لپاره ټینګلي ګامونه نه دي اخیستي او نن حالت دې ته رسیدلی دي چې سټاک ایکسچینج کې پوینټونه 9500 ته رسیدلی دي او دا د پاکستان سټاک ایکسچینج د کال تر ټولو ټیټه سطح ده
سټاک مارکیټ نے آج اپنے سال کا سب سے کم ترین سطح کو ٹچ کیا
بلخوا د پاکستان مرکزی اسٹیٹ بینک د ڈالرو د کموالی له امله د بهرنو سوداګانو لپاره د ډالرو ورکول هم بند کړی دي چې سوداګرو سره له سختو ستونزو سره مخ دي خو بلخوا بیا د پاکستان مرکزی اسٹیٹ بینک مشر جمیل احمد د دسمبر په 28 ویلی وو چې اسٹیٹ بینک یو ارب ډالر او بیا یو ارب شل کروڑ ډالر په تیرو 100 ورځو کې د قرضونو په مت کې بیرته ورکړی دي جمیل احمد زیاته کړی چې پاکستان د روان مالی کال لپاره 3.5 ارب ډالرو ته اړتیا لري نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی الشوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مری دا بي بارے دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میڈیا هم دومرا آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زناړه تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د پاکستانیو طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان لخوا د پردی بریدونه د سری کرښه په معنا دي د پوینا ک په افغانستان کې ورسره مرسته کیږي نو دا به د اړیکو لپاره ډیری بدی پایلې ولري پاکستان تل ویلي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان څخه فعالیت کوي خو افغان طالبانو دا خبر رد کړي او وایي چې خپل خوره د بل چا پر ضد استعمال ته نه پرېږدي خو تحریک طالبان پاکستان بیا وایي چې دوی له پاکستان دننه فعالیت کوي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه دوام کوي، نو دا به د پاکستانی حکومت او د افغان طالبانو د حکومت پر اړیکو څه اغیز ولري؟ شاهین ګونری په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د دسمبر په شلمه په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د هیواد لپاره یو سره کرخه ده او پر ضد به ګامونه اخستل کیږي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې ټي ټي پی سره افغانستان کې مرستې او سهولتکاري وشوه، نو افغانستان سره اړیکو لپاره به بدې پایلې ولري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال او شنونکي علي اکبر ویل چې د کرنا په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت قائم شوی، په پاکستان دننه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه ډیر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز د وسلوالو طالبانو د برید نه وروسته په پاکستان فشار ډیر شوی او غواړي چې د ستونزې د هواري سلار راوباسي.
د ټي ټي پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګي چې افغان طالبان چې کم دي نو د هغوی یا هو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري. ګنې دا ورته هډوایی نه چې په پاکستان کې د خپل حمله یا عملیات کم کړي. نو د دې په رڼا کې پاکستان اوس په مختلفو آپشنو باندې غور سورو کړی دی. څو ورځې وړاندې دا خبره وزیر خارجه او نورو چارواکو هم کړی وه. فرض کا ٹی ٹی پی چې کوم دا هغه په پاکستان کې حمله نه بندوي، نو بیا پاکستان چې دا حق هم لري چې هغه په افغانستان کې دننه د هغوی خلاف کاروایی وکړي.
کارپوهان وایي چې لدی وړاندې کله د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هنار بانیکر کابل ته سفر وکړ، نو د هغې د سفر مخه هم د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان معامله راوچتول او هغوی په دې قانې کولو چې طالبان په پاکستان دننه د بریدونو څخه راوګرځوي. خو د سیمه ییزو چارو یو بل شنون کې او خبریال سمی یوسفزی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې څومره د ټي ټي پی لخوا بریدونه ډیریږي د اسلام آباد او کابل اړیکې به خرابیږي. خو امارت اسلامي سیاسي نه بلکې مذهبي حکومت ته نوموړي زیاته کړه چې افغان طالبان په خپل منځي اړیکو کې د سیاست نه زیات مذهبی تړاو په نظر کې ساتي، نو دا نشي کېدی چې هغوی د پاکستانی چارواکو بیانونه دومره په اسانه ومني او د تحریک طالبان پاکستان د مرستو څخه لاس واخلي. د سمی یوسفزی په وینا د افغان طالبانو په نظر کې ټي ټي پی په پاکستان کې شریعت عملی کول غواړي او دغې خلاف اقدام ورته غیر شرعي ښکاري.
وخت په الله د چي پاکستان په ځای د دې چې د تحریک طالبان پاکستان مسائل په نړیواله پلیټ فارم باندې وڅېړي، په کار د طالبانو سره رابطي وکړي، طالبانو او افغان حکومت سره، د یو نو وروسته بیا نړیواله ټولنې ته دا مسائل یوسي، ځکه چې څومره دوی د امریکای او غرب سره خبرې په دې موضوع باندې کوي، هغومره د تحریک طالبان په اړه باندې د افغان طالبانو موقف یعنی هغوی سره همدردي زیاتیږي. نو دا مسائل خو به تعلقات خرابوي، په دې کې شک نشته او تعلقات دوړاندې نه خطرناک حد ته تللي دي.
پاکستان تل ټینګار کړي چې ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي، ولی افغان اسلامي امارت وایي هیڅوک نشي کولی چې افغان خاوره د یو بل هیواد خلاف استعمال کړي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې افغانستان کې نه بلکې په پاکستان دننه فعالیت کوي. خبریال او شنونکي محمود جان بابر بیا وایي چې د فوجي عملیاتو نو وروسته د تحریک طالبان پاکستان ځنې وسلوال افغانستان ته وړېدلی وو، خو ډېری په پاکستان دننه موجود وو. د نوموړي په وینا په دوی کې ځنې هغه هم دي چې په جیلونو کې وو او د سزا ختمېدو نو وروسته بیا خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. نوموړي وایي فکر نه کوي چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په سر د پاکستان سره خپل اړیکې خرابې کړي.
په افغانستان کې کوم د افغان طالبانو کوم سیټ اپ دی، نو هغه دې ته دا ډاډ ګرنه ورکړې ده چې کستاسو ټي ټي پی سره چرته چې جنگ راځي څه خبره راځي، نو موږ به د پاکستان ریاست سره خپل اړیکې ساتو. ټي ټي پی چې کوم دی نو دا د پاکستان خپل مسله ده او موږ په دې کې پاکستان سره په دې باندې تعلقات نه خرابو. یو د دې نه داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت چې کوم دی نو موجوده، نو هغوی غواړي چې پاکستان سره چې کوم خپل معاملې دي هغه دې مخکې بوزي، او د هغوی که چېرته ټي ټي پی سره داسې همدردي نه وي هم
نو ان دی ریکارڈ اغوی ٹی ٹی پی سر په یوزه کې حمله تر اوسه پورې داسې سخکاری نه چې اغوی دا ویلی چې موږ ٹی ٹی پی سر ولاړیو.
د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان د حکومتي جرګې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم ودرېدلې ده او طالبانو د جرګې سره د کړي اوربند پای ته د رسولو اعلان کړی دی. له دغې وروسته د خیبر پښتونخوا په سوات، نوخار، لکی مروت، بنو او وزیرستان کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې ځایي خلک یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه باندې سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 496 499.
د پېښور پونتون زده کوونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم د بندیز پر ضد احتجاج کړی دی. په دې احتجاج کې د ځایي زده کوونکو تر څنګ د افغانستان یو شمېر زده کوونکي هم شریکو. دوی غوښتنه کوله چې د طالبانو حکومت دې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. دا لغوه وروسته ده چې د طالبانو حکومت د دسمبر پر 6 د نجونو پر مخ د پونتونونو دروازې وتړلې او هغوی ته امر وکړ چې پونتونونو ته ولاړې نسي. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جنکو پزدکلو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 22 په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو پزدکلو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړی دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلی شوی دی. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کوم په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او دوی ګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې سيستا یوازې نه افغانستان دی چې هغه په نجونو باندې تعلیم باندې کار کوي. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم پیسې باندې که د افغان نجونو د خپل خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد ته بند شي.
مظاهره کې شریک د پیښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لزده کړو منکړی شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلارا وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکی دغه سره مونږ په تماس کې، هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا، ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خورې کړې دي، مهنتونه کړې دي، مونږ هر څه اوس دا له حقیقي نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی. نو مونږ غواړو چې څو نظر کې دل شي، زر نظر کې دل شي، دا پریکړه طالبان واخلي.
طالبانو د خپل واکمنې په پیل کې تجمنې کړې وي چې د 2022 کال په پسرلي کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي. طالبانو سواری ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دی ل شاهین بنوري څخه د خبرونو لنډي زو
ستریم شه د یو مهم خبرونه د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار پایټین سېکټر کې وی 14 د یو پولیس په ګډون دوه کسان وجري دي او دوه پولیس سرتیری جوبل شوی دي. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان په پیښور کې له وسلوال برید روغ وته دي. د پیښور د پولیسو لوړپوړي چارواکي کاشف عباسی نن خبریالانو ته وویل چې وسلوالو د اسمبلی په مرستیال سپیکر د پیښور په شګې سیمه کې ډزې کړې دي خو هغه ته څه زیان نه دی اړولې. نوموړي زیاته کړې چې د محمود جان د چا سره د ځمکې په سر لانجه وه. پولیس وایي سیمه په خپله ورخه کې اغستې او د برید پلټنې کوي. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون په مظاهره کې برخه اخیستونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز غندنه وکړه. په کورمه کې د سلورو یرغمال شو کسانو د خوشکېدو باوجود د بوغکی بادامي او پاړه چمکنۍ ترمنځ جګړه دوام لري. د پاړه چمکنۍ او مشر ملک اسرافیل چمکنۍ نن مشال لیدو ته وویل چې دوی نیولي سلور کسان د امن په خاطر جرګې ته ورسپارل خو مخالف فریق بیا هم په مورچو کې ناستې او لارې لا تر اوسه نه ده پرانستې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روس په یوکرین کې د جګړې پای تر رسولو په لټه کې دی او له کیپ سره له خبرو انکار نه دی. خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې دا مهال د پوتین د دعوی برعکس خبره سمه ده ځکه چې هغه چرې هم د خبرو کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی خبریالانو ته ویلي چې د پوتین کړنې بالکل برعکس دي. کیربی زیاته کړې چې پوتین د جګړې د پای تر رسولو لپاره داسې هیڅ اشاره نه دي ښودلې چې کنه هغه خبرو اترو ته چمتو دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو سم ځو د خبرونې یو بل ریپورت ته. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول سوی بندیز غندلی. دوی ویلي چې د هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پرېکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې پوهنتونو ته تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2593 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړي دي. د ترکیې د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړې انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنی او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه وو چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
نوریاس نوریو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز ته د نړیوالو غبرګونونو ترڅنګ په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونو هم غبرګون ښودلی دی. زموږ همکاري انسی اجمل د بیلابیلو ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې یو شمیر مذهبي عالمان د مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو په اړه وایي چې تعلیم د جنکو بنیادي حق دی او باید د دې لپاره ورته موقع برابر کړل شي. دوی دا خبره د دسمبر په 22مه مشال ریډیو ته لاغروسته وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دسمبر په 6مه په پوهنتونونو کې د جنکو په تعلیم بندیز ولګوه. دوی یونیورسيټو ته په استولي لیک کې ویلي دي چې تر امر ثانی بعد د جنکو ټول شخصي او دولتي پوهنتونونه بندوي. د دسمبر په 21مه چې جنکې پوهنتونونو ته ولاړې نو الته ولاړو ساتونکو دروازې بندې کړې او غیې داخلي دوته پرې نه خودلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې پریکړې تر شا لاملونه نه دي واضح کړي. په دې اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم بندیز له اسلامي تعلیماتو سره سمون نه خوري.
اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی. افغانستان کې چې کوم دا فیصله شوی ده دا یقینا چې د دوی معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خوبایي خو مذهب د دې سره څه تعلق نشته.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د موجوده واکدارانو لونه د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي نو دې ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې د افغانستان د طالبانو حکومت به د جنکو د تعلیم خلاف وي.
په دې خو دوه رایه نه لکه سبا خو خوښ هزار چا حق دی. موږ خو ورته نصیحت کوو چې تعلیمي ادارې کولو کې تعلیم خو هزار چا حق دی نو هغې خو د مخ پټولو ښکاره کولو سره تعلق نه دی. د افغانستان حکمرانان دي په خپله د هغوی نونه د هغوی رشته داران دلته په پاکستان کې په ښو ښو یونیورسټو کې سبقونه وایي. اوسه پورې خو ما یو داسې د دې حکمران ډلې یو کس ونه لیده چې هغه د دې خبرې وکالت کوي چې د جنکو تعلیم نه دی په کار. دلته پیښور یونیورسټۍ کې هم دي، دلته اسلامي یونیورسټۍ کې هم سبق وایي، حتی چې میډیکل کالج کې شته دی، انجینیرینګ یونیورسټو کې شته دی، په یونیورسټو کې سبقونه وایي.
په افغانستان کې جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو وروسته زده کوونکو په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم کړي دي.
ټول یو امید درلودي چې شاید پوهنتونونه به یې ټول به درس وایي، دوی به خپل هیواد جوړوي. نو ولې دوی داسې کار کوي؟ ولې د یو الکان زی او جنکیان دا لري چې خپل درسونه وایي؟
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورگزے په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو غندنه کړې ده.
زما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې چې کوم دا د ماشومانو د تعلیم د فیمیل تعلیم په باره کې دی، نو دی خو لکه دا وایي چې مونږ طالبان یو، طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصلولو والا کنه، طالب مطلب دا دے زو طالب نہ دا مطلب اخلم از دہشتگرد نہ اخلم نو زبوں پیغمبر علیہ السلام ہم اخپل پا فرمائی دی چے تاسو ایجوکیشن دا پار کچین تتل تل غواڑی نو ہم تاسو کلی سی نو تعلیم کو چے دے نو اگا بیسک چے سنگا چے دے نو یو یعنی کسڑی دا پار ضروری دا نو ماغا سے خزی دا پار ضروری دا دا غیر اسلامی اقدام دے
دا عوامی نیشنل گوند غری سردار حسین بابک بیاوائی چے رتی رو شاو خواہ سلویخت و کلون راہی سے دا دی سیمے او پا خاص توگا پختانا پا بیلا بیل ڈول رستو پاتکل شوی دی او اس پا افغانستان کی جنکی لطالیم آمان کولو سر با دا ٹولنا نو رحم رستو پاتی شی
اس دا حیوانی اقدامات روان دی دا غرض روان دی دا کمی رج نئی چھ پا افغانستان کی دا جمہوری اولیسی واک چھ دے اگر دا ٹوپک پلاس بل چالا ورکو یعنی دا ڈیر زیادہ عجیبہ خبر ہے چھ تیرو پنزو سلویخ تو کالو نا پتی منطقہ کی پختانو پسکروٹو جوندون کئی خونے دا مسلمانانو ترس راغے نپی دا تبلیغ دا مشرانو ترس راغے نہ پہ خانہ کعبے امام ترس راغے نہ پہ دنیا کی جد انسانیت تو دا امن علم بردار دی نہ پہ دا غیب ترس راغے نہ پہ دا گاونڈی پاکستان ترس راغے نہ پہ دا جماعت دا امامان ترس راغے نہ پہ دا مدرسو دا محتمیمان ترس راغے یعنی دور خوبا سوک زناور ہم تنگ نکی لکا دا پختانی چی پا کم حد پانی تنگ کرو کم حد پانی تنگ کرو اول دا عمل چی دے دا غیر انسانی دے دا غیر انسانی دے او پکار دار چی دا علماء حق کلی خاموش دی یو پختون کو پردائی زنانے تا دا کتے نیشی کتے نیشی دے بہت سنگ ہوئی چی تا دا سی جامعی واغن دا
بلخوا د نوخار په اکوڑا خټک کې د حقانی مدرسې یو مشر او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې غړي سید یوسف شاه وایي چې په افغانستان کې جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو وروسته د وفاق المدارس مشر د طالبانو د حکومت چارواکو نه په یو لیک کې د جنکو د تعلیم یقیني کولو غوښتنه کړې ده خو نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت دې د شریعت په چوکاټ کې د جنکو لپاره بیلې تعلیمي ادارې جوړې کړي
اسلام کے تعلیم بازی پابندی شریعت کی پردہ کی او جدا غیر پارا کالجونه جوړی نه واستي جوړی وی نو بیا دا غیر تعلیم جایز ولې حاضر تاسو په غیر باندې سوچوږي او په غیر باندې پابندی ملګوي ګو دې شریعه کو د مخلوط نظام تعلیم خلاف تا هغه وای چې الکان او جنکې په یو ځای کې تعلیم اخ ممنوع ده
پاپی خبر کې د شیخ زاید اسلامیک سنټر په خانی مشر دوست محمد خان ویل چې د پیغمبر اسلام د کورنۍ مېرمنو د علم لاره د ټولنې خدمت کړې ده نو باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت خپل پریکړه طاقت نه وکړي نو ماری سیا تکړه چې د جنکو لکانو په یو ځای کې تعلیم ترلاسه کولو خبره تر اوسه د مذهبي عالمانو ترمنځ لانجمنه موضوع ده
لکه د زنانو د جنکو په تعلیم باندې هیڅ بندیز په تاریخ کې نه راغلی په اسلامي تاریخ کې بیا د انګریزانو په دور کې چې بر صغیر پاک هند یعنی د سیمه ته پاکستان ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش دغه مسلمانانو سیما چې دا نو پدې کې داسې یو عجیب او نشل جوړ شو چې زنانه بالکل دا یعنی قرآن پاک تعلیم کا او دا جن اسلامی یا دینی مسائل و تعلیم کا مرتکز کرے مخصوص کرے اور دنیاوی تعلیم شدا زنانا و دپارا ضروری نہ دے خوبیا وقت تیرے دو سرا الحمد للہ کہ پاکستان قائم سو نو پا پاکستان پا قیام نہ پس دا تعلیم چ کم دے دے کہ دا تخصیص نہ ہو چ دا ریزرویشن نہ ہو چ سڑی با تعلیم سے لے جن کے لینا حاصل ہے خوص بیا کہ دا افغانستان کی کم صورت حال جوڑ سو دا خطاص تا پتہ دا موتا تھو دنیا دا پا چ افغانی معاشرہ چ کم دا اگر تو ڈاکس کا متپسند دا الدا کے دا بادشاہانو پا وقت کے ہم قدامت پرستی دے روا اور بیا الدا کے دا بادشاہانو پا وقت کے کم دا ملا صاحبانو نا ملایانو صاحبانو کم گرفت ہو آدھر مضبوط ہو لگاغی مضبوطی دا وجہ نا اغوری چیارا جیدا کو تا بدوم را واجبی تعلیم چاہا خپل دا جون ضروری مسئلے یا دا دین ضروری مسئلے زدکی دا کفی دے خو امان اللہ خان پا دور کے بیا اغوری تا دا اندازہ لگے دے و تقریبا چیارا دا جیدا کو دا پارا ہم تعلیم دے ضروری دنیاوی تعلیم ہم
دا دو سرا یوشتم کال پا اگست کے پا افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د هیواد په زیاتره برخو کې لشپګم ټولګي پورته د جینکو تعلیمي ادارې بندې کړل شوې وې، خو پوهنتونونه د جینکو په مخ خلاص وو. طالبانو هغه مهال ژمنه کړې وه چې د 2022 کال په پسرلي کې ښوونځي بیا پرانیزي، خو دا کار یې ونه کړ. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د جینکو تعلیم لپاره په یو پلان کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې د څو دلایلو له امله بیا تر بل امر پورې تړل شوې دي. زموږ همکار نوریاس نوري د دینی چارو له پوه صلاح الدین سعیدی سره د طالبانو د حکومت د دلایلو پاړه مرکه کړی دا چې آیا واقعیم دا دلایل د نجونو پر مخ د دین د تعلیمي ادارو د تړل کېدو سبب کېدای شي او که څنګه؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی. په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامی اجتهاد وی، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامی ټولنې مشروع حاکمیت وی. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده، تمامت خا ده، د ټوپک په زور راغلی ده، حکومت موقت ده او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته. هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بیناموسوی او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې دې شي تخلف وکي، هر څوک کې دې شي جرم وکي، دا د چا په اوښلو کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو، د مدارسو، د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پورې سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې، په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړي دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډېر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیاری نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر راغلی ده رسي، دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کولای نه شي، ته محمد خا هسته پریک دی چې بل څوک وکړي، د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلی نشي کېدلی چې له سره د سپږو دپاره پوستینو سزوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا وباسه سمارټ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
اومی لگاولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت صوبایي وزیر په پېښور کې د لیډی ریډینګ روختون کې د عملیاتو یا اپریشن لپاره د 15 نوې خونو پرانیست کړی ده. د روختون انتظامیه وایي چې دغه عملیاتو دغه خونې یا اپریشن تیټرې له نړیوالو معیارونو سره سمې دي. د دوی په وینا همداسې پر شلو نورو کار روان دی، خو عام خلک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت سرکاري روغتونونو ته یا هسپتالونو ته د ورتګ لپاره د عام ولس په وړاندې لارې چارې ډېرې ګرانې کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د پیښور بلال احمد چې خپله وړه لور یې الارت ته ډاکټر راوستې ده، د خپل ستونزو په هکله مشال لیډو ته وایي.
ما جی خپل ماشوم هغې ته خېټې څه تکلیف و، زه هاسپیټل ته لاړم. اول خو خو کړی دم ټوکن او ټیکس ټوکن او پرچه او هر څه مې جوړ کړل، نو متعلقه پیډ ډاکټر له لاړم. ایکس رے له به یو ځای ته ځي، ټیسټونه به بل ځای ته لیږي، نو او پی ډی کې به ګینټو ګینټو په قطارونه به ولاړې، ټوکنې به رالې. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه کړي او سخت ایکشن دے دے باندے والی.
شفیق کیانی چې په خبر کې یو مدني فعال هم دی، تیر ورځ په خپل فیسبوک لیډرینګ روختون ته دتلو او هلته د کړېدو او د خپل چټو عکسونه شریک کړي وو. دی وای دلته نه هغه شان عام ولس پوهشت دی او نه په دې نظام پوهیږي.
تر اوسه زما لاره شته چې لګ ایکسپیرینس شو نه التا دا او پی ڈی اپوینټمنټ دی، هغه د انتظار په ګران ملایويږي. نکله خلک یوزه تزي کړي بل زه تزي دوی خبر نه په خیال مونږه ار یو شمو دونه کمپیوټرایز کو چا کې هغه مسله چې کمی هغه مونږ پرې دونه پکار چې مونږ کمپیوټرایزیشن وکړو، خو لوکل خلکو ته قتل پکار دي چې آیا هغه پر سیستم پوهیږي مو کنه.
دغه نوی نظام لاندې کارکونکو یو ډاکټر اشفاق نومو چې لو پختل نو دی مشال لیډو ته ول چې په دغه نظام کې ډېرې کمې اوس هم شته دي.
زه چې کله تلې ملارج تا د مریض مې بوتلې دي، نو ما تم تکلیف و چې زه د اقا هسپتال یو ویزه پاتې شوې ما نه پاتې هو پکې لا عام عوام. بل پدې کې یو سیز راځي هغه ته ټریاجنګ وي. ټریاجنګ دا شی دی چې مریض څنګه راغی، یو کس وکړ او هغه وې چې د مسله د کم نو یت آیا دی انتظار کول شي نشي کولې، نو د هغه سیستم په داسې ام ټي ایز کې نشته. په کار دا و چې هغه لور زینو نه پس یو زه ته ورځینو چې هغه ته پړومبي ځل باندې داسې کس ناشتي چې هغه ته ډایرکټ خپل ځای اوخی. خو فرض کړئ یو کس اوس داسې دی چې هغه ته ضرورت نشته لړې زر علاج، نو هغه دوه غنټې انتظار کولی شي، هغه درې غنټې کولی شي.
ولی په دې اړه مو چې کله د لیډینګ روختون ویاد محمد اسیم نو پوښتل نو دوی مشال لیډو ته ویل
لکه شانتي د مریضانو ګیله د او پی ډی نه ده، نو مونږ هلته کې فلټریشن کلینیک جوړ کړی دی. لکه شانتي بدا واضح کو چې د او پی ډی کم مریضان وینو هغه نسبتا دوه غنټې انتظار کولی شي، دی یو هفته انتظار هم کولی شي، دی پمیاشت هم انتظار کولی شي. ظاهر خبره چې دا یو پورا پروسس دی، نو پرچا ملاویدو کې ټوکن ملاویدو کې د مریضانو د زیاتوالي د وجه نه لکشان ته خلک دا ویچیر موږ انتظار زیات کوو. ټول سیستم سره د پرچی د پرچیناواله تر ډیسچارج پورې ټول کمپیوټرایز دی، نو دا اسانتیا شو.
دا د ونره چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې خوشا لس کال وړاندې دوی د صحت په نظام کې د اصلاحاتو په نوم د صوبې زیاتره غټ هسپتالونو کې ایم ټی آی نظام راوسته، چې دغه نظام لاندې په دغه روغتونونو کې د حکومت او د صحت محکمې اثر او اختیار کم او د هسپتال خپل انتظامی واک سیوا کړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولا گوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
شو. د پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن د ملک په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د پخوانی فاټا او د بلوچستان زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه بحال کړي دي. دا خبره د سینیټ مرستیال چیرمین مرزا محمد افریدی د دسمبر پر 2 مشال رادیو ته وکړه. د ویل هغوی د ملک په مختلفو طبي کالجونو او پوهنتونونو کې د قبایلي ضلعو او د بلوچستان د زده کوونکو مخصوص سیټونه او سکالرشپونه پر ځای کړي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان سینیټ ډیپټی چیرمین مرزا محمد افریدی د دسمبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ملک په مختلفو تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو ځانګړې کوټا او سکالرشپ یا وظیفې بحال کړي.
تھرسڈے باندھے دمو میٹنگ شو پی ایم سی کے پیخ کے دے کم ایچ ایس سی نمائندگان عام نوستو فیڈرل سیکٹری ہیلتھ نمائندگان عام نوستو کوٹا خوش وا اور ان شاء اللہ دمو فاٹا بلوچستان سے کم دا وہ سے کم پروگرام راون دے دے ایچ ایس سی اور دا اسکالرشپ والا نہ تو سر مور دین 800 اسٹوڈینٹس سے کم دے دا بھائی منہ کوالیفائڈ سے دڑے غٹ چینج دے دے منہ فاٹا بلوچستان کے دومرا موشمن ڈاکٹران سے نو خیر زد ایم چ دے منہ دے بلوچستان و دے فاٹا موشمن و چکم دا تعلیم شعور چمنا جو چھو ہے بدو کے ز ڈیر فخر کا ہم دا بوندے ذکر سے مخ کے بے وقت پہ ہو چمو موشمن لیگل اسکول تھا وہ بے نت لگ او اس سے کم دے مشوان په خپل مهنت کوي چې یره مو سکول نه کالج نه یا یونیورسيټي نه پوتې نشو.
د قبایلی زده کوونکو اتحادیه چیرمین حارث شینوار وایي چې حکومت دغه کوټه راکمه کړې و خو د پخوانی فاټا د زده کوونکو په بیا بیا احتجاج باندې بحال شو او په کار ده په دې وس عملی کار وشي.
خو بدقسمت نه سو داسې محرکات دوی مخه تراوړل چې هغه د وجنه وخت په وخت باندې حکومت دا کوشش وکړه چې میډیکل سیټس ختم کی خو هغه په ضد باندې بیا ډېر زیات احتجاجونه وشو. سټوډنټس په اسلام آباد کې په لاهور کې پېښور کې نو وس حکومت بیگا پیم سیم په دې باندې اکشن اخیسته ده او هغه د ختمولو په ځای باندې دا وعده کړي چې دا سیټس په ډبل کیږي. دا ډېر وخت نه روانو چې کم میډیکل کالجز او یا انجینیرینګ یونیورسيټیز او یا داسې عام یونیورسيټیز او کالجز پاګی کې بل دې پسماندای علاقې خلکو ته ایڈمیشن ملاویدل.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو لپاره په مخصوصه کوټا او سکالرشپ یا وظیفو باندې په خیبر میډیکل کالج، پېښور پونتون، بهاودین، زکریا پونتون، ملتان، کراچۍ او ایبټ آباد کې په لزګونه سیټونه ځانګړي شوي وو. خو چې کله په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو ځینې تعلیمي ادارو دغه کوټه ختمه کړې وه. خو اوس حکومت دا کوي چې دا یې بحال کړي او دوه چنده کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی له شاهین بنیري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
خبرونه د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار په آیټین سیکټر کې وی 14 د یو پولیس په ګډون 2 کسان وژلي دي او 2 پولیس سرتیري جوبل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان په پېښور کې له وسلوال برید روغ وتې دي. د پېښور د پولیسو لوړ پوړي چارواکي کاشف عباسی نن خبر اعلانو ته وویل چې وسلوالو د اسمبلی په مرستیال سپیکر د پېښور په شګې سیمه کې ډزې کړې دي خو هغه ته څه زیان نه دی اړولی. نوموړي زیاته کړې چې د محمود جان د چا سره د ځمکې په سر لانجه وه. پولیس وایي سیمه په خپله ورخه کې اخیستې او د برید پلټنې کوي. په پېښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون په مظاهره کې برخه اخیستونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز غندنه وکړه. په کورمه کې د سلورو یرغمال شو کسانو د خوشی کېدو باوجود د بوغکی، بادامي او پاړه چمکنۍ ترمنځ جګړه دوام لري. د پاړه چمکنۍ او مشر ملک اسرافیل چمکنۍ نن مشال لیډو ته وویل چې دوی نیولي سلور کسان د امن په خاطر جرګې ته ورسپارل خو مخالف فریق بیا هم په مورچو کې ناستې او لارې لا تر اوسه نه ده پرانستې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روس په یوکرین کې د جګړې پای تر رسولو په لټه کې دی او له کیپ سره له خبرو انکار نه دی. خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې دا مهال د پوتین د دعوې برعکس خبره سمه ده، ځکه چې هغه چرې هم د خبرو کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی خبریالانو ته ویلي چې د پوتین کړنې بالکل برعکس دي. کیربی زیاته کړې چې پوتین د جګړې د پای تر رسولو لپاره داسې هیڅ اشارې نه دي ښودلې چې کنې هغه خبرو اترو ته چمتو دی.
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې پای ته ورسېدي. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.